السلام عليكم.
وعليكم السلام.
فن نظر داده شه ملگری ملتنا زما فنظر که هاییست
بلا وریدون که لرود زن معرفی که یه آزادی رادیو ده
زما نظر داده ده چه ملگری ملتنا پا افغانستان که
میکروفون ستاسو
سلامونه د افغانستان په وخت و 15 دقیقې شوې. تاسو د ازادي رادیو نیوز خبرونه میکروفون ستاسو خبرونه ته خوږیست. نن په خبرونه کې را سره د تخنیکی چارو د پرمخرولو مسولیت خغلی ته روشن لري چې دغه خبرونه به د تخنیکی چارو پر اساس باندې مختزي او تاسو هم کولای شي چې په خبرونه کې موږ سره ونډه واخلي. البته د خبرونه موضوع نن د ژمي په موسم کې افغانستان کې خلک څومره بیکاره کیږي او د دوی پر اقتصاد باندې څومره اغیز کوي پر دغه موضوع باندې بنن موږ په خپل خبرونه کې بحث ولرو. له تاسو ټولو اوریدونکو څخه هیله کوي چې په خبرونه کې برخه واخلي او د خپل روانو ستونزو په اړه باندې موږ سره خپل ستونزې شریکې کړي. دا چې په افغانستان کې ژمي کې خلک څومره له ستونزو سره مخامخ کیږي، هلته اقتصادي وضعیت څنګه کیږي. تر ټولو مهم مسله دا ده چې په افغانستان کې د ژمي په مهال ډیر شمیر کارکونکي خپل کارونه له لاسه ورکوي یا په هغه کچه باندې کار نه شي کولای چې د اوړي په موسم کې دوی کار کولای شي. دا چې بمدغه رواني چارې د ژمي پر مهال د دوی په اقتصاد باندې څومره اغیز پرېوتی شي، پر همدغه موضوع نن په خبرونه کې بحث لرو. په خبرونه کې براسره د اقتصادي چارشنونکي او د پانتون استاد خغلی نورالعزیز او تر څنګ یې د اقتصادي چارشنونکي خغلی لال زاسای موږ سره ملتیا کوي. تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلي، اړیکه ونیسئ او د خپلو د ستونزو په تړاو موږ سره خپل نظریات شریک کړئ چې په افغانستان کې د ژمي لپاره څومره تاسو چمتووالی لرئ. د اقتصادي ستونزو په تړاو موږ ته خپل ستونزې او مشکلات وایئ. دا چې هلته په ژمي کې څنګه ممکن کېدلی شي چې خلک خپل نارمل عاید ترلاسه کول په برخه که خپل کارون ته مخه کړی، خپل کار سره مهاله مصروف پات شي، په دغه ستونزو او مشکلات باندې تاسو خپل نظریات موږ سره شریک کولای شئ. اوس هم ورزو د خبرونو په دې برخه کې زمونږ درون میلمه خغلی نورالعزیز موږ سره د تلیفون پر کرخه باندې وصل شوی دی. دوی سره به بحث پیل کړو. سلامونه استاد، وخت بخیر. کراته وی چې ژمی موسم کې افغانستان کې خلک څومره بیروزګار کیږي او کاروبار کې تغیرات راځي؟
سلامونه، خدای مروغ جوړ خوشحال لره. په افغانستان کې که د کاروبار بحث کیږي او یا هم په نور اقتصادي موضوعګانو باندې بحثونه او څېړنې کیږي، په دې کې شک نشته افغانستان یو عنعنوي اقتصادي سیستم لري او تر ډیره بریده د افغانستان ډیری خلک د زراعت په سکتور کې مصروف دي. نو همدا وجه ده کله چې ژمی راځي ستونزې د هغوی زیاتیږي، ځکه په ډیرو سیمو کې د ژمي په راتګ سره کارونده کمیږي، په مختلفو سکتورونو کې کارونه ټکنی کیږي، د زیربناګانو د نشوالي په اساس باندې لارې بندیږي، مارکیټ ته لاسرسی کاغه محلي مارکیټونه دي، کاغه ملي مارکیټونه دي، بیا هم نړیوال مارکیټونه دي. دا که د صادراتو په برخه کې وي که د وارداتو په برخه کې وي، د دوی لاسرسی کمیږي. نو دا ټول هغه شیان دي چې مستقیما تاثیرات لري. زموږ د اقتصاد ډیره برخه په کتاسو ګوري په اقتصادي کې د کوچنیو او متوسطو کاروبارونو شتون دی، او دغه متوسطه او کوچني کاروبارونه تر ډیره بریده کتاسو ګوري په مختلفو برخو کې دي، که هغه د خرڅلاو په برخه کې وي، که مثلا د خدماتو وړاندې کولو په برخه کې وي، د تولید په برخه کې وي، د ترانسپورت او نورو برخو کې دي. نو چې ژمی را رسیږي په دغه سکتورونو کې هغه مصروف خلک یا له دغې لارې چې څوک عاید ترلاسه کوي د دوی ژوند متاثره کیږي، د دوی په ژوند کې تغیرات راځي او د دوی د عاید کچه کمیږي. او په هر اندازه باندې چې د عاید کچه کمه شي په کورنیو باندې تاثیر لري، د کورنیو په اقتصاد باندې تاثیر لري، او مستقیما بیا په لویه کچه باندې د دوی تاثیر په بازار کې وي. په بازار کې د تقاضا سطحه کمیږي، او کله چې تقاضا کمه شي نو بیا توکي په کم اندازه پلورل کیږي، چې دا مستقیما بیا په لویو سرمایدارانو باندې یا سرمایه گزاریګانو باندې او یا هم په لویو واردونکو باندې دا خپل تاثیر لري، او په مستقیم شکل باندې هغه مارکیټ ته خپل تاثیر لاندې راوستلی شي. نو کله چې ژمی په افغانستان کې را رسیږي، دا د ټولو خلکو په ژوند باندې تاثیر لري، خصوصا هغه خلک چې د هغوی د عواید او سرچینې کوچنی او متوسط کاروباري دندې دي، نو د دوی ژوند ډېر متاثره کیږي او په تدریج سره بیکاری په دغه سکتورونو کې زیاتیږي. په هغه برخه کې چې به یو دوه کسانو کار کوي، هغه مستقیما کله کله صفر ته او کله د هغه څخه هم مثلا د تعداد اندازې کمیږي، نو په هر سکتور کې چې به سو سانو کار کا وغه کمیږي او هغه مستقیما د کورنۍ او اقتصاد باندې تاثیر لري.
مننه استاد. زازای سپ تاسو ته درګرزم رښتیا هم څومره بیا د کورنۍ پر اقتصاد باندې تاثیر گزاره کېدلی شي چې هلته په افغانستان کې روزمره د خلک خپل دندې له لاسه ورکوي، یا په هغه کچه باندې د دوی دندې نوي چې تقاضا کوي او د دوی د کورنۍ تقاضا او پوره کولای شي ستونزې ورته حلولی شي.
سلامونه تاسو ته، ستاسو درنو اوریدونکو محترم مسایب ته. وکن هم سی افغانستان کې د ژمي موسم پر رسیدو سره کوی بعض ځین کې خوشحالي به ول، افغانستان کې به نسبتا خلک پکی ځکه چې موسم زی راوسته کې چې یو لخوا نه یې بیکاری ده سی خلک پری کړیږي. اکثره د ژمي موسم کې بعضی عایداتي سرچینې چې له مختلف سکتورو خلکو د فعالي کمیږي، په هغه کې په کافي اندازه تغیرات راوسته کیږي. محمد سے دغکم بزنسو کې چې دوی اوس مثلا فعالی نارمل ورځو کې یا نارمل سیزن کې بیاجیم کې پاغه کې چاغه فعالیت میکې، نو هغه مجبور دي چې اوس کارمن کم کې. دغه وخت کې هم د دوی په البته کار باندې تاثیر دی، ځکه دا ډیره مهمه مسله ده د کاربن کمرنګیدل په ژمي کې، چون د افغانستان د ژمي موسم یو څه زیات سوړ ده، نو تاثیرات لري. بل پروژې که چیر مثال درکم، پروژې هم په ژمي کې تقریبا داسې ویلې سو چې بندیږي، نو پروژو کې حتی سلګونه زره کسان بعضی وخت مصروفي، نو دا چې په یو موسم کې ټول پکو کې نه ول سي، نو تبن سي دا ډېر لوړ تاثیرات له ځان سره درلودلی سي. ځکه همدغه پروژې خلکو ته کورنۍ عایداتي سرچینې، د کورنۍ د خوراک او څښاک او د اوسېدو ناپاکې وسیله وه، نو دا ژمي موسم کې بیا دا هم بندیږي. ځکه هوا یخي بعض ځایو کې موږ نس کولو چې هغه پروژې تطبیق کړو، او بعضې موسمي مسایل دي پروژې د تطبیق لپاره البته واقع نس کېدلی، یعنې خنډ په واسطه ورته کتلی سو. بل مسله دغه ده چې د بعضې مهمو توکو قیمتونه هم زیات دي، له یوې خوا سي او بیکاري سره له بلې خوا قیمتي هم رامنځته سي، نو دا لا ستونزې زیاتې. لکه دا اوس وخت مثلا ژمي کې د خلکو اړتیا سون تو کو تلوڑی والے قیمت کچیر تاسو وګورئ، هغه ډیر لوړ حالت کې قرار لري. خلق پړې سختې سره کولای شي چې البته مثلا د سون تو کې واخلي، چې له دا اړخ هم دوی رنجي، دا ډیره مهمه مسله ده. بل تقریبا د ارقام له مخې ګرچې چېرنې په هغه ډول دقیق نه دي، ول شپېتونې ول تر اصل نه خلق مثلا د زراعت سکتور کې کار بوخ شي، سیاغ چې کله په کور کې نه ول سي، نو دا په دې معنی سي په دغه ژمي کې دغه سکتور مکمل بیکاره کیږي. دا چې بیکار سو دوی مجبور دي هغه څه سي دوی په منی اوړي سرلی موسم کې اوسه تیار کړی دي، هغه وخوري ژمي موسم ته دوی یو ډول سیوینګ کوي. خپل په دغه ژمي موسم کې دوی اقتصادي کوم فعالیت نه لري، نو ځکه دغه مسله کمرنګ کیږي. او بل مثال د تولیدي سکتور مثال لرکمه، ژمي کې غیر مستقیم عوامل هم تاثیر درلودلی سي، مثلا د برېښنا. اوس د صنعتي فابریکې سي برېښنا ورته کمه کی، د ژمي کې ځکه هلته خو نقصان دي په افغانستان کې، هغه مجبور دي چې هغه کل یو شل دېرش څلوېښت سلنه کارو البته کارکوونکي رخصت کې ځکه هغه کسه تولید نسي کولی، دا هم خلک بیکاره کوي. نو یعنی دلته غیر مستقیم تاثیرات هم شته دي چې البته په بیکاری کې تاثیر غورځولی سي. مهمه دا چې دغه کومې مرستې چې بعضی وخت ترسره کیږي د مرستندوی موسسو لخوا، متاسفانه باید ویم چې اکثره دغه سیمې چې د ژمي موسم کې حتی دوی نسي کولی هغو ځای ته رسیدګي وکړي، چې لا د خلکو ستونزې په دغه بخش کې زیاتېږي. مهمه دا چې دولت بخش کچېرې په نظر کې ونیسو، دولت هم په کافي اندازه نسي کولی سي هغو سیمو ته رسیدګي وکړي، یا مثلا هلته پروژې مخته ویسي، یا مثلا پاغه بش کې نور فعالیتونه رامنځته کړي. نو ژمي کې عموما کې ستونزې البته زیاتېږي، نو دا یو ډیره مهمه مسله ده چې د دولت په ساته خلک ورسره مخامخ دي، خصوصا د ژمي په موسم کې. نو په ټوله کې ویلی شو چې دغه د بیکاري مسله په افغانستان کې په ژمي کې زیاتیږي او خلک له ګڼ شمېر ستونزو سره مخامخ دي.
مننه، ډیره زیاته مننه. بیا هم خبرونه کې به پر دې موضوع باندې وغږیږو چې هلته رښتیا هم په افغانستان کې ځینې سکتورونه دي، ځینې برخې دي چې هم د خلکو پر روان اقتصاد باندې خورا اغېز پرېښودلی شي. هم تر څنګ خپله په حکومتي چارو او د اقتصاد په برخه کې اوس هم ورزو. زموږ یو اورېدونکی د تلیفون پر کرښه موږ سره وصل پاتې شو، له دوی څخه به وپوښتو چې د دوی ستونزه څه ده. سلامونه، وخت مو په خیر، مایکروفون ستاسو دی.
سلامونه نیکی هلی د ازادي راډیو ټیم ته او ټولو محترم اورېدونکو ته، مېلمنو ته او مزي خوتم سلامونه وړاندې کوم. البته څنګه چې دا موضوع ډیره مهمه موضوع ده د جنی په اړه کې، رښتیا هم د کورنۍ مصرف درې چنده کیږي، ځکه یو خو خلک مصرف بیکاره کیږي، اوس هم خلک د بیکاری ستونزې لري. کنه د بیکاری ستونزې یو خو که مصرف لرګین درته قیمته دي، زغال هم ډیر په قیمت خرڅیږي، ته خلکو مشکلات هم ډیر زیات دي. دا ډیره ښه خبرونه ده چې هغه کړی ده. موږ خپل د خیر بنسټونو نه دا خواهش دي او د حکومت د چارواکو نه چې دغه مسایګان چې بل سره کومک وکړي. مثلا کېدای شي دغه جنې کې کوم اوس هوا هم ډېره یخه ده، ساړه کې واړه شوي، دغه شمالي ولایتو باندې ډېر تاثیر اچولی دی، ډېر یخني ده. نو د حکومتي چارواکو نه او د خیر بنسټونو مې دا خواهش دي چې دغه مرستې مخکې د مخکې هغه کومې سیمې چې معلومې دي چې ډېرې شدید یخنی پکې راځي، لکه څرنګه چې فروسه کال مونږ شاید دي و چې ډېر خلک پکې تلف شول، څاروي شاتو مچیو پارمونه اندې ډېر غو. نو خلکو ته همدا تقاضا ده چې کله کور نه وځي په سبای ټین کې په یخ کې د ګرمې بخاري نه دی باید د دسمال په سګمو وتلي، ځکه چې د پتن د کور نه وځي دا مستقیما تاثیر په شش باندې پیدا کیږي، یا کور ته نه وځي هم د پتن بخاري ته نږدې کې نه چې هم د مریضي عامل ګرځيږي. دا هم یو لوی هغه دی. د زغالو سره ډېر کوشش وکړي چې مثلا زغال هم د انسان سر نیسي، سړي اکسیجن کمیږي، د کوټې دا هم یو خطر دی. برقو سره لوچ برقو سره ډېر احتیاط وکړي چې دا لوچ برقو هم په ژمي کې مطلب جمعه خو داسې دی چې ټول مشکل دی. نو خدای دې ورحمېږي. او تاسو نه هم ډیر مننه چې ما ته وخت راکړل، زه طارق سره خبرې کوم د کاپیسا ولایت نه په مخم ښه کور مودان.
ډیره زیاته مننه ژوند اوسې ورزو د ټلیفون پر کرخه زمونږ بل اوریدونکو هم موږ سره وصل پاتې شوه. سلامونه، وخت مو بخیر، مهرباني، مایکروفون ستاسو خبرونه ده، مهرباني.
وعلیکم السلام خورجان، سلامونه تاسو د ازادي رادیو ټول ته مننه اوریدونکو تعالی دې وکړو جوړ به خورجان.
علیکم السلام، مهرباني.
مننه، خدای دې خوشاله کا. یو سلام علمه ته وایم، زستا سیمه شنه اوریدم کې عبد الهدا تعالی مده هلمن ویلات څه خورجان جن خو نو راوره سي دي، خدای پاک دې خیر کې. نو زه پر مړو تجارانو باندې خورجان زما ژغ دی او پر حکومت باندې مې ژغ دی چې د خپل بیوزل کورونی سره مرسته وکړي. خورجان زکه په ژمي کې دلته اکثر کورونی د ازمیر په علاقه کې زوینه م خورجان چې د سوان تو کې نه لري، یعنی په اشاریات کې دا کوښنه کوښنه کواړه واړه ماشومان دي خورجان د وو کال د نو کال د دا د خورجان په اشاریات کې پلاستیک ټولې مثال زړه بوتونه ټولې چې دا د ژمي د فار مثال د خبرې او د سوان تو کې برابر کې. نو د حکومت هم دلته مسولیت جوړیږي خورجان چې خپل بیوزل کورونی لاس نیوي وکړي او د مړو تجارانو خورجان مسولیت جوړیږي. دا کدل تزمیر پسمه کې د سیماړه ماړه تجارانو خورجان زوینه مې چې په خدا قسم درته خمه چې په یو کلی کې پینځه نفر دی وځي کورنۍ چې د خپل زکات د خپل وشر او زکات د کورنۍ تور کې خورجان لا به وځي کورنۍ په داخلي کې پات نه سي. نو دا مسولیت د مړو تجارانو جوړیږي خورجان. الحمدلله زموږ افغانستان کې ماړه ماړه تجارانو ستاسو تجارانو ته خورجان چې مخکې ما اشاره ورته وکړه چې خپل د دنیا او زکات بیوزل کورونی تور کې خورجان دا بیوزل کورونی لاس نیوي دیم کړی د خدا پاک دغه کې به مالا پاک دی تاجر ورکه خورجان. زه ته ډیر کسان ته دلته شل کال جګړه تیر شوی د خورجان مایوبین ستا مالولین ستا کندې ویتمان ستا په دغه شریعت کې خورجان همیش خپل په هلمن ولایت ګرمسیر ولسوالي سفاره او زکه ژوند کوو. دا سفاره او زو غټ بازار دی خورجان. د سه شنبه په ورځ موږ دلته میلا و ته وایو زیات خلک ګنج ورته وایو. نو زه دلته د سرپرست میرمن خورجان وینم چې پر دا چوک باندې لاس غزي یو بل ته خدای واس کوي. دا د چا خوندې ومن دي خورجان؟ دا زموږ د افغانستان هغه خوندې ومن خوندې ومن دي چې درنه چا په لولا کلی دلی ومنګر خدا پاکن په دې سخت جمی کې ما وبل وبل ته اتاج کړی دي چې وبل ته د خاص لاس نیولې دي خورجان. نو خدای پاک د پټول افغانانو په خیر کې پر مړو تجارانو بیا د افغان په صفات باندې خورجانې د غزما جګ د خپل د بیوز کورنۍ سره مرسته وکي د خوار او غریب سره مرسته وکي ځکه چې اکثره کورنۍ د سوان توکي نه لري سوان توکي د ورته برابر کې زیات کسان ته خورجانې په کور کې ډېر جامع لري ډېر جامع لاس جوړې شل جوړې جامع لري دا غوستان مثال د خبرې ضرورت نه ساغه جامع دی ورکې بیوز کورنۍ ته دغه خوراکي توکي د خورجانې د خلک ورکې خیریه بنسټو باندې دغه جګ د مثال خوراکي توکي د بیوز کورنۍ ته برابر کې نو دغه زموږ نظر او خورجانې خدای
ډېره زیاته مننه ژوندی اوسئ اتل صاحب. راګرز مستاد تاسو ته وړاندې ښاغلي ځاځي صاحب ډېر مسلې ته اشاره درلودله چې له ډلې یو د بزنس مسله ده چې تاسو هم که پرې وغږېږي. یو هغه بزنس ده چې لوی بار کاروبار ده چې خلک یا کمپنیانې لري، یو هغه عادي کاروبار دی چې عام خلک په کې اخته دي لکه ترکاري فروشي کوي لکه د سرکونو په سر دې ته ورته نور هغه عادي دي کارونه کوي چې د خپل ژوند د خپل نفقت همدغو کارونو څخه ترلاسه کوي. د ژمي په موسم کې دغه کارونه څومره د دوی لپاره سخت کېږي یا کاروبار ښه کېږي؟ نه ځکه شپې لنډېږي، خلک وختي کور ته ځي، بیا د کسان چې په سر باندې ترکاري خرڅي یا دس فروشي کوي د دغو پایدات کې خورا ډېر زیات کمښت راځي.
بدون لشکا زموږ سیستم چې دی تر ډیره بریده همدغه ډول دی. تاسو وګورئ په نورو هیوادونو کې کاغذ نړۍ په هر هیواد کې وګورئ تشبثات ملي خزانه دي او دا غوی په ساتونو کې او دا غوی سره د حمایت او دا غوی سره د مرستو وظیفه د دولت یا د حکومت ده او باید دا غوی لاسنیوی وکړي. ځکه همدغه کوچنی او متوسط متشبثات دي چې مارکیټ پراخه خلکو ته دا کاروبار زمينه مسايده عايدي زياتيږي او په تدريج سره همدغه په لوی کاروبارونو غټو کمپنيو باندې بدليږي. نو کچرته دا حمایت نشي او د دوی سره مرسته ونشي، دوی نشي کولای شي هغه خپل پایخ په مارکیټ کې ثابت وساتي. نو زموږ په سیستم کې دا کته سو ګوري په کابل کې، مثلا په کابل کې د افغانان ساحه کې دا کوچنی کاروبارونه شته دی، مثلا د کابل په هر منطقه کې البته شته دی خو هغه لکه بغاټه ساحه ده. البته هم کله چې دا د مازیګر او اخراشي کاروبار بندیږي بدون لشک چې دوی په عاید باندې مستقیما تاثیر لري. نو کله چې په دغه یو حالت کې موږ جوان کوو دلته د دولت وظیفه هم جوړیږي، د عامو خلکو وظیفه هم جوړیږي او تر ډیره بریده د خیریه بنسټونو او نورو ادارو چې هغوی کولای شي په دغه برخه کې مرستې یا د دغه کاروبارونو لاسنیوی وکړي، دا کولای شي په ښه شکل باندې یا په مدیریت شوي شکل باندې په دغه برخه کې دوی کار وکړي. دولت کولای شي چې مثلا دغه ځایونه چې دلته کوچني کاروبارونه یا مثلا لاسي کاروبارونه یا هغه څه چې منګورته تاسو ورته په ساده ژبه د کراچۍ ژوند یا د کراچۍ کاروبار یا مثلا په کراچۍ کې د اجناس او توکو د پلورلو کاروبار د دوی په دغه برخه کې دولت د سیو په داسې یو شکل باندې چې هغه وکولای شي په ژمي او اوړي کې دوی ځنې هغه ډیر ساده امکانات ولري چې وکولای شي د کار وخت لږ زیات شي او یا هم ترڅنګ یو کولای شي د دغه کار د وسحت لپاره غوي په دغه برخه کې د پانګې د کمخیا مثلا هغه څه چې دوی ورته ضرورت لري چې هغه د خرڅلاو بحث یا هغه د مارکیټ یا څخه د نورو توکو ترلاسه کول دي یا مثلا هغه ته د امکاناتو برابرول دي. که په دغه برخه باندې ډیر تمرکز وشي زما په ان باندې دوی کولای شي حداقل هغه تاوان یا هغه زیان چې دوی ته د ژمي په موسم کې اوري هغه مخنیوي وکړي. په افغانستان کې هغه کارشميري لکه څنګه چې مل مورته اشاره وکړه دقیق ارقام په اوس وخت کې موجود نه دي، اما بیا هم هغه پټکلي شکل باندې چې مسیړنی کیږي په هغه کې موږ ګورو چې غیر رسمي سکتور په افغانستان کې ډیر واکمن دی چې د تاثیر مستقیما بیا په مالیاتو باندې دی، دغه پراتولولو باندې دی، دغه بیرته مصرفولو باندې دی، په هغه په بودیجه باندې خپل تاثیرات لري. نو کله چې په یو هیواد کې غیر رسمي اقتصاد پیاوړی وي نو هلته خلکو باور په بانکونو باندې کمیږي، په کریډیټ او په کریډیټ سیستم باندې خلکو باور کمیږي او ډیری خلک د هغوی باور بیا هم په ماغه عنعنوي سیستم باندې چې هغه د صرافیو مارکیټ یا مثلا هغه د پیسو بازارونه دي په هغوی باندې باور ډیریږي چې دا په خپل بیا په اوږدمهاله نشي کولای چې اقتصادي پایښت رامنځته کړي. نو دا هم یو غټه ستونزه ده چې زموږ هغه ګوري تاسو متوسط تجارانو ګوري یا پانګوالو ګوري کا پوښتنی پرچین فروشان ماشومانو ګوري یا مثلا کوچنیو کاروبارونو خلکو ګوري، د دوی ډیر باور په دغه سیستم باندې ده. نو کله چې دا سیستم پیاوړی وي زموږ هغه اصلي مثلا رسمي اقتصاد کمزوری کیږي. نو دا په خپله یو بل غټه ستونزه ده چې زموږ د کوچنیو او متوسط کاروبارونو پر وړاندې باندې پاته ده، چې دا هم په خپل وخت سره او په خپل برخه کې خپل تاثیرات لري. هغه څه چې موږ په دغه برخه کې د دغه سیستم د خوال لپاره کولای شو، هغه مهمه ده چې په هغه کې دولت ته خپل رول ولوبوي، هغه امکانات چې دوی کولای شي د خلکو په واک کې ورکیا، هغه څه چې کولای شي د دغه کاروبارونو د بهبود لپاره مؤثر واقع کېدل شي، په هغه باندې تمرکز وکړي، که مثلا د هغوی لپاره مالي امکانات برابرول دي، که د هغوی ملاتړ دی د نورو لوی شرکتونو او یا هم د بهرنۍ هیوادونو په مقابل کې، مثلا بهرنۍ اجناس چې په افغانستان زیات واردات توکي راځي او دا غوي بدیل بدون شک په افغانستان کې هم بعضی وخت تولیدي، نو کله چې دا غوي حمایه ونی شي نو بیا دانش کولای چې دوی په وګد مهاله په مختلفو برخو کې پنګونه وکړي او د دوی پنګونه پایښت پیدا کړي. نو په ټوله کې زه وایم چې شي د کوچنیو کاروبارونو او یا هم د متوسطو کاروبارونو حمایه کول د دولت دنده ده، او کچیرته دا کاروبارونه حمایه شي دا په تدریج سره د لویو کاروبارونو مومد واقع کولای شي، او ترڅنګ کولای شي چې د لویو کاروبارونو د پرمختګ او د غوی د مارکیټ د خوان لپاره امکانات برابر کړي.
ډیر زیاته مننه استاد ژوند اوسې زازې سپتاسم درګرزم خو اوس ازادي رادیو ته ستاسو راغلي پیغامونه ورو چې زمونږ اوریدونکو څه پیغامونه موږ دیږي.
سلامونه نیک هلی دی ازادي راډیو محترم و کارکونکو اوریدونکو ته. نورورا بیکاری خو ساوج تر رسیدلې ده، بیخي زه توایم چې ذاتي به تر دې اضافه به په ټوله دنیا کې به دومره بیکاري ونی لکه څومره په افغانستان کې وه. او بله خبره داسې چې اقتصادي مشکلات اول سړی والله که دماغ قسم د تخله مسی بیګا کور کې نه خوړ خوندیتوب خو یوارې پرېده. په دې هرې حیران چې دا زمه به د اولادونه څه کوو، دا یخ دا بي یعنی دی نن دی پنځو دی پنځو سرپو ماته ډوډۍ سړی ډوډۍ اخیستې دم بس هغه باندې به داشتم تیرو، دا سبا سار بم پیچرو، سبا غرمې ته بیا بیا یاله یا نصیب. نو اقتصاد بیخي په صفر ولاړ ده، مشکلات بیخي تر سر پورته دي، مریضي تر سر پورته، تداوی نسته، ګولۍ نسته، د شخصي تصور سي نو خواتي دغمره پیسې چې تل سړی سره پیدا کی. نو اول ز سړی په لای لای ما قسم دې ته مجبور یې ګرده خرڅ کو اولادونه په وسات خو بل چاره نسته. نو خدای دې وکړي ما پیغام خبر کی او مشکلات به خطر زاوج تر رسیدلې دي، اقتصادي یا کاری وي دربدری وي د کور کرایې هر څه ډیر مشکلات دي. نو خو وخت ولري.
السلام علیکم هله وخت ساده ژوند مونږ پرغه نو می وسله ده نګار په تون څخه در سره پلیکه کیمه لکه څنګه چې تاسو موضوع ټاکلې و د زمي پر رسیدو سره باید څه ډول ژوند وکړو، خصوصا د ماشومانو ژوند ته پاملرنه وکړو. په دې برخه کې ډیره مهمه موضوع ده، په دې برخه کې کوو ګورو پلارونه کورنۍ مشران ټول مسولین دي چې دوی باید په خپل کورنۍ اولادونو بچیانو باندې پوره پوره خیال وساتي. تقریبا لانن څخه دوه یا درې ورځې مخکې د غزنی ولایت په کومه سیمه کې 15 یا 16 کسان د بی احتیاطۍ یا د بخاری د لګولو خاطر باندې د خپل ژوند له لاسه ورکړی و، دې په خاطر باندې چې بی احتیاطۍ شوی و او دغو بچیان او پلانه هم که شامل و ټول به خبر وي. نو هیله ده خصوصا د مشرانو نه د کشرانو نه د کورنۍ د ټولو غړو نه خصوصا د ټولو هیوادوالو نه چې د ژمي په راتګ سره فکر وکړي، همدارنګه کوم وسایل چې موږ ترې استفاده کوو لکه بخاری شولا نور الکترونیکی وسایل شولا د هغو سه پوره خیال وساتي تر څو دوی ژوند وژغوري. او یوه مهمه غوښتنه دا ده چې ټولیزې رسنۍ دا هم مسؤول دي په دې برخه کې تر څو خپلو هیوادوالو ته عامه پوهاوی وړاندې کړي، د ژمي په رسېدو سره ځانګړې خپرونې چمتو کړي تر څو د موږ او تاسو د هیواد وګړي د څه مشکل سره مخ نه شي. په آخر کې مې لنډ پیغام مورانو او پلانو ته دا دی چې تاسو پوره پوره په خپلو بچیانو پام وکای هر وخت یو کای خوشان د زمي پراتک سره چې اخنی دا غو ته ځانګړي جامې هغو ته ځانګړي بوټونه هغو ته دوغو د دې استوګنې ځای مثلا نوکوټه او تاک کې بخارۍ لګول ډیر مهم دي، ځکه که موږ دا ونه کړو خدای نه خواسته موږ ماشومان ته زیان رسېږي، مریضېږي او هغه په ناروغۍ باندې اخته کېږي. ډیره مننه د ازادي راډیو د قدرمن رهبرۍ څخه چې داسې خپرونې د خپلو هیوادوالو د بسیانې د ژوند لپاره چمتو کړي دي، بیا هم ډیره ډیره مننه.
زه عبدالسلام خبره کوم د بادغیس ولایت. په ژمي کې خو یقیني سختي ډېره وي پر افغانانو باندې، بیا خصوصا په هغه منطقو کې چې هلته یخني ډېره وي، هوا ډېره یخ وي او هلته واورین موسم را روان وي. مثال بادغیس درته وایم، یا مثال د غور ولایت درته وایم، چې په دې ولایتو کې د واورین موسم ډېر وي، بیا خلک هېڅ چې ترسېګرېګي نسي کوی. بیا خصوصا دغه دوه ولایت سړک هم خام دی، که مریض ورته پیدا شي هېڅ ولایت هېڅ ډاکټر ترسېګرېګي هم نسي کولی. په ډېرو ستونزو او مشکلاتو کښې دي، حتی داسې وخت راځي چې مثال مریض ورته پیدا شي، یا مریض د مرګ وهله ته ورسېږي، که هغه هم په ډېرو کښې یو دانه وو ډاکټر ته ورسېږي، بیا د خوړو د ستونزو سره خو بیخي ډېر مخ وي. دغسې خواړه یې راواخه، جامې یې راواخلي، غربت را واغه چې هم غریبان دي مثال، هم د خوړو لخواز مسکینان، هېڅ شي ته خو لس رسېدګي نه شي کولی کله چې د واورې څپې راشي په دوی باندې. یخنۍ ډېرې دي، د هر رقم مشکلاتو سره مخ دي.
زمونږ اورېدونکي ول چې خپل پیغامونه یې راستولي ول. درنو میلمنو اتمن، تاسو هم زمونږ د اورېدونکو پیغامونه اورېدلي دي. ځای صاحب، تاسو واورېدل چې ډېری کسانو دوی له بعد او خورا ضعیف اقتصادي وضعیت څخه شکایت درلود. یو مسله چې تاسو موړاند ورته اشاره درلودله، او دلته زمونږ ډېری اورېدونکو او دغه کسانو چې پیغامونه پرېښي دوی سر ترې ټاکولی، د هغه د سون توکو د بیې لوړېدل دي، چې حتی ډېری کورنۍ مونږ ته پیغامونه پرېښي دي په فیسبوک باندې چې دوی نشي کولی چې خپل د کورونو د ګرمولو لپاره سون توکي واخلي او خورا ډېر زیات قیمت یې پورته تللی. دته یو کس ویلي دي چې 1500 افغانۍ د یوازې یو بوجۍ زغال اخیستی دي. کسان ښایي چې اقتصاد ضعیف دی، تنه یو بوجۍ زغال که دومره کېږي، د لرګیو اخیستی دي، د ټول ژمي په ګرم هوا کې تېرېدلې څومره د دوی لپاره سخت تمامېدلی شي. ولې په افغانستان کې په دغسې یو شرایطو کې چې هلته خلک خورا ډېر زیات ضعیف اقتصادي وضعیت سره مخامخ دي، بیا هم د سون توکو بیې لوړېږي؟
بلکل، دا موضوع ډېره مهمه ده، دغه د سون توکو مسله، چون د ژمي په نظام کې یو له هغه موضوعات ده چې په سر قرار لري. متاسفانه باید ووایم چې دغه بخش کې دولت تر ډېره بریده مسؤول راځي چې د قیمتونو په کنټرول، د قیمتونو په ټیټوالي کې خپل راج شوی رول چې کوم دی هغه ادا کړي. د ډبرو سکرو مثال کې چېرې تاسو در کړم، دا اوس هم هغه قیمتونه چې مارکیټ کې شته دي هغه ډېر لوړ دي. مثلا قیمتونه چې راځي هلته دولت ور باندې بریکټ اخلي چې هغه مصرف هم د په قیمت کې تاثیر کړی، نو ځکه دومره لوړ راځي. که چېرې دلته تفاوت د هغو ډبرو سکرو رامنځته شي کوم چې تجارتي دي پاکستان ته ځي او هغه څه چې داخل په مارکیټ کې استفاده کېږي، نو بیا ممکن قیمتو کې ډېر لوړ تفاوت راسي. مثلا هغه پراکټ چې دوی ورته وایي چې وزارت معدنې چې اخلي هغه د داخلي لوکل ډبرو سکرونو مثلا نه اخلي، همداسې د دوی باندې د ریسټرکشن د قوانینو مقرراتو وضع کول چې مثلا دوی دو تر منځ سره مکسینګ را نه سي، دغه مسله حل کولی سي. بل تر ډېره بریده دغه لرګیو استعمال هم ډېره مهمه مسله ده، چون اکثره ولایتونو کې لرګي استفاده کېږي. د ډبرو سکرو په پرتله چاپېریال ته دومره تاوان نه رسوي، خصوصا د هوا د خرابوالي له اړتیا نه د ځنګلاتو په اساس کې شي، ځکه هغه هم وچ لرګي، دومره مشکل هم نشته چې ځنګلاتو ته ووایو چې هغه البته زیان رسوي په کم اندازه، طبعا تاثیرات له ځان سره لري. خو دغه بش کې دولت چون دا چې بند کړي وو، نو قیمتونه یې تقریبا داسې یو 100% یا 90% دغو رینج تر منځ تقریبا لوړ سول، په دغه دلیل چې دولت هغه بند کړی وو، مثلا عامو خلکو ته لاسرسی و نه و چې هلته راسي مارکیټونو ته. تقریبا مخکې تقریبا د خروار په حساب کې چیرې ماتیا من راځي شپږ زره الله اوه زره افغانۍ، ولې هغه اوس تر یولس زره افغانۍ دولس دیارلس زره افغانۍ قیمت لوړ شوی، تقریبا دوه چنده قیمت. دلیل یوازنی دغه ده چې دولت بند کړی وو، نو ځکه اوس مال خلک مجبور دي په دغه قیمتونو واخلي، ځکه مارکیټ کې د تقاضا پرتله عرضه کمه وه، نو دغسې ستونزه رامنځته شوه. او بل دا د نرخونو کنټرول مسله چې ده، بعضې وخت دولت یو څه شی خلکو ته وایي ولې په حقیقت کې هغه قابل دی عملي کېدو ول نه دي. مثلا دا اوس د لرګیو مثال درکم، دولت ورته نرخنامې په ځایونو کې وضع کړي چې شپږ زره اووه زره خروار دي باید خرڅ شي، ولې هغه اصلا حتی په ولایاتو کې مثلا کابل ته چې کوم نرخ باندې راځي، مثلا ننګرهار مثال درکم، ننګرهار کې هلته خروار نه زره افغانۍ په ننګرهار کې، بیا تقریبا چې البته کابل ته رسېږي مصرف لري، نو دلته چې مارکیټ ته کابل ته په نه زره نه نیم زره رسېږي، یعنی تمام ګټه خو د تجار هلته پرېده، نو زه څنګه یو شی چې په نه نیم زره داخل د کابل مارکیټ کې تمامي ورته چې شپږ زره خرڅ کړ په نیم زره تجار لیوانۍ د ستوانو کې، نو دغسې هغه لاجیکل منطقي نرخنامې باید البته وضع سي، یعنی په دغه شکل چې دوی دغسې نمایشي کنټرول د نرخونو کوي دا کومه معنا نه لري، دا منطق لري خبره ده. نو دا ډېره مهمه مسله ده چې دلته د سون توکو په کنټرول کې دولت هر څه کولی سي، که چیرې وغواړي دولت باید د خلکو ستونزو ته متوجه اوسي. خلکو کافي سرچینې د عوایدو له لاسه ورکړي دي، خلک بیکاره دي. یو خو هغه بیکاري ده چې ورو په دا ژمي موسم کې رامنځته کېږي، یو دا د نوي حکومت پر اتاک سره بیکاري لا زیاته شوي ده، دلته خلک بیکاره شوي دي، لسګونه زره پروژې دلته. البته زه یوازې مثال د ورلډ بینک پروژو درکم، تقریبا اوه نیم زره پروژې بندې شوې، هغې نه وروسته یو څو ډېر کم شمېر شروع شوې. همداسې نورې پروژې چې ته ویل کېدلې دولت په سطحه هم بعضې تغیرات رامنځته شول. دلته د افغانستان دغه د بیکاري ته باید وکتل سي، بیا له خلکو سره دولت په هماغه شکل تعامل وکړي لکه څرنګه چې خلک په کوم وضعیت کې کرل، نه دا چې خلکو باندې بوج واچول سي یا مثلا ورباندې مالیات یا لوړ سي. نو دلته دولت باید ډېر منطقي مخکې ولاړ سي، د خلکو ستونزې په پام کې ونیسي، ځکه دولت له خلکو نه رامنځته کېږي. نو په دې اساس د خلکو ستونزو توجه دولتونه جوړوي، دولتونه رغوي. نو په دې اساس ویلی سم چې د سونتوکو د نرخونو په کنټرول کې تر ډېره بریده مسؤلیت چې کوم ده هغه دولت ته راجع کېږي، چې خپل رول باید ادا کړي تر څو دغه نرخونه په مارکیټونو کې راکم سي او خلک وکولی سي په ډېرو کمو قیمتونو البته لاسرسی ولري. شاید مثلا د ګاز مثال درکم، ګاز به خلک استفاده کوي، ولې بعضې وخت حتی هغه ستونزې رامنځته کېدی نه شي کولی چې 24/7 ګاز استعمال کړي، هلته صحیح مشکلات رامنځته کېږي، بعضې خلک د مرګ سبب ګرځي، موږ نه شو کولی چې ګاز همیشه استفاده کو. نو دا هغه مسائل دي چې دولت باید ورته متوجه اوسي. اوس که چیرې دولت تا څلور فیصد برېښنا درلودلی، تا ګاز موږ نه و پکارې، تا مثلا لرګي موږ نه پکارې، تا ډبرو سکاره موږ نه و پکارې، دلته ته هڅه په ډېره کمې ساحه کې ته برېښنا لرې یا کومو ځایو کې چې لرې درې څلور ساعته الا تر لس یولس ساعتو د برېښنا ورکوي، نو ته څنګه کولی سي مثلا له یوې خوا د برېښنا نه له بلې خوا هغه نور مشکلات ته نرخونه ډبل کوي، مثلا مشکلات رامنځته کوي تر څو نرخونه لوړ سي، پارزې کې مثلا تغیرات رامنځته کوي. نو په دې اساس دلته دولت متوجه ده چې خپل هغه مسؤلیتونه چې ورته راجع کېږي، د یو مسؤول دولت باید د خلکو د غلام په سطح ځان وګړي، د خلکو په خدمت کې اوسي. خلکو نه دولت رامنځته شوی دی، دولت ستونزه البته دغه د خلکو ستونزه باید متوجه وي، د هغه مطابق باید له خلکو سره تعامل وسي. هغه که د سون په توګه ډبر سکاره دی، هغه که لرګي دي، هغه که مثلا د برېښنا مسله ده، دا ټول مسایل باید په نظر کې ونیسي تر څو دغه د خلکو ستونزې کمې سي، ځکه د افغانستان خلک بیچاره فقیر دي، بیکاري ډېره پکې زیاته ده، کافي خوړو ته لاسرسی نه لري، او دلته نور مشکلات هم شته. د افغانستان په هغه سطحه ښه اقتصاد نه لري چې صنعتي یا مثلا زیاتې فابریکې پکې فعالیت ولري، یا داسې ښه زیربنا ولري، یا مثلا نور هیوادونو سره ښه روابط ولري. نو دغه مشکلاتو په کتو باید دولت په ښه شکل له خلکو سره تعامل وکړي، هر څومره چې کولی سي د خلکو لپاره سهولتونه رامنځته کړي، د خلکو حمایت وکړي تر څو د خلکو زړه ترلاسه کړي. د خلکو زړه ترلاسه کول د دولت شتون، دولت سټیبیلیټي، دولت اوږدمهاله شتون البته
تضمینوي. ډېره زیاته مننه. اوس هم ورځو زموږ یو اوریدونکي د تلیفون پر کرښه موږ سره وصل دی. سلامونه، مهرباني، وخت مو بخیر، مایکروفون ستاسو دی.
یو سلام خورجان تا ته، یو سلام د ملما ته، یو سلام تجارتانو ته. زما
علیکم سلام، مهربانی.
خورجان افغانم د ننګرهار نه. خورجان زمونږ تجاران بیچارهګان چې دي، کله چې یو دغه بار کې یا پاکستان ته لاره بندې کې یا ایران ته لاره بندې کې تجارانو نه مونږ ګیله نه لرو. خدای دې تجارانو ته دې پوه دومره ورکې چې جمعوی نه شي، دومره دې خدای ورکې. خو تجارانو سره زمونږ ظلم کېږي، لارې بندېږي د پاکستان د ایران د درشه په وخت کې، نو مونږ تجارانو نه ګیله نه لرو. د یو مایی به ما پوه شي د ننګرهار نه مونږ دولت پورې زمونږ لاس رسېږي. وای اوښ چې ساتې دروازې ورته لوړې وساته، زمونږ لاس دولت ته رسېږي. خورجانې مونږ سره دولت همکاري وکړي، مونږ تجارانو ورونو باندې غږ نه کوو. تجاران پوه شي، تجار خو وزه یو غریب یم، ما ته خدای ورکوي. زه تجارت هم کوم، زه دغه هم کوم، نو ټول افغانستان ته خو زما دغه خو نه کېږي. یو کا یو کور یا نیم کور یو لس روپۍ خیرات به ورکړم د الله په رضا باندې. خو پوه شي، دا خو ټول افغانستان وږی دی خورجان. یو تجار پوه شي ټول افغانستان نه شي مړولی. پوه شي زموږ تجار پوه شي ګډوډ دي بېچاره ګان. کله یو پی لاره بنده کړي، کله بل پی لاره بنده کړي. دا زمونږ لاس دغه ته رسېږي. اوس ګوره په ننګرهار کې یو کیلو ګیس اویا روپۍ ته ختلی دی. وایي سالنګ لاره بنده ده، دا مونږ خپله جیګو، دا زمونږ افغانان جیګي. یو بشکه غوړي په یوولس سوه روپۍ افغانۍ شوی دی، مخکې په شپږ نیم سوه اووه سوه وو. دا غوړي خو په ننګرهار کې جوړېږي، په ننګرهار پولې بیسود کې جوړېږي. ما ته غټ غټ شرکتونه معلوم دي، دا خو دلته جوړېږي، دا خو خارج نه راځي که نه. خورجانې ګلې، زمونږ خپله ظالمان یو، مونږ خپله پوه شي په بدالي مونږ یو بل باندې وستونه باندې خپګ دو. اوس دغه غوړي خو خارج نه راځي که نه. دا خو دغه ننګرهار پولې بیسود سره شرکت دی، دغه د سرکې بازار سره شرکت دی. نور که درته نومونه واخلم ډېر وخت به وینې چې خورجانې دا ګوره خورجانې پوه شي، دا زمونږ لاس دولت ته رسېږي. د معیب بچی چې دی کالي بوټان توشه کمپل نه لري، د کور سامان نه لري، ټول کورن سامان یې خرڅ کړل، وړو غوړي خپل بچو ته یې واغستله له ما سره. پوه شي ګوره خورجانې په بدال دي، کونډې په بدال دي، یتیمان په بدال دي، معلولین په بدال دي. ولاکه زمونږ پاڼه څوک واړي خورجانې، قسم په خدای درته قسم خورمه چې مونږ په بدالي. پوه شي مایب کار نشي کولی. و زه خپله دواړه خونه فلج یم، زه سبای وزم چرګانو والا سره کار کوم. اتیا روپۍ د ورځې را کوي، د شپې نهه بجې زه کور ته راځم. دا دوه شپې مې یخنۍ کېږي، زه ورته عذر کوم چې وروره زه کور ته ځم. مخکې په ماجد کې به ناست به وم، اوس په وینو کې تمام ورځ ړمبېږم. ولاکه زما دولت زما که معمولي غوندې د دې په دغه باندې ترخه ووایې بیا پوه شو چې څه وایي. د افغان وینې سه بوجۍ کې واچوئ، سیند کې خطا کوي. بس د دې دغه خبرې دي، نور ته دغه نشته. پوه شي خورجانې، میلمه ورور ته مې سلامې، تجارانو ته مې سلامې. تجار باندې مونږ حق نه لرو، مونږ دولت باندې حق لرو.
مننه ډېره مننه.
خو مونږ نه یو چې تجاران باندې غږ وکړو. خوشاله اوسئ. ښه
مننه، ژوندی اوسئ. ډېره مننه. اوس هم ورزو ازادي راډیو ته ستاسو راغلي پیغامونه اورو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ازادي راډیو میکروفون خبرونې ټول همکارانو او چلوونکو ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم. زه د افغانستان د غزنی ولایت نخان سلی د کوګر د کلي اوسیدونکی نورخان میږم. تاسو د افغانستان د ژمني وضعیت په اړه خبرونه ده، تاسو ویلي چې د افغانستان خلک په سلو کې دوه دېرش نفره خواړه نه لري او له مشکلاتو سره مخامخ دي. ما په اند باندې دوه دېرش نه نوی سلنه خلق له مجبوریتو او مشکلات سره مخامخ دي. هیڅوک دلته کاروبار نه لري، بیا د زمې په دې سړو موسم کې خو هیڅ کار نه ویني، امکان دی کار کول وی په دې سړو سیمو کې. په افغانستان کې فقط یو څو ولایتونه چې هغه لګرم دي، هغه هم د ټول افغانستان خلق یا غوته کار نه پیدا کیږي، یا ګونه جایش دي نه وی، مختلف پروژې او کارونه نسته چې هغه هلته ټول خلک په کار شي. هغه لکه جلال آباد او کندهار او خوست، داسې ځینې ولایتونه لږ د کار امکانات کې وي. او نورو ولایتو کې خو اصلا د زمې هوا دومره سړی اوس داسې خونه دي چې حد نه لري، نو سخته مشکلاتو سره خلک لاس په ګرېوان وي. که چیرې افغانستان سره کومکونه وشي او یا یو څه مرستې راشي، هغه خو ټولو اړمنو کسانو ته نه رسي. خو بیا هم یو باج کسانو کېدلی شي یو څه وضعیت یو څه مشکلاتو سره حل شي. نور ډېر سخته خلک له مشکلاتو سره ګرځي. د افغانستان اقتصادي وضعیت په دې څلوېښتو کلو کې خو هېچا ښه نه دی لیدلی او نه ښه سوی دی. ورځ ته بلې بهتر کېږي، خلکو ته کار نه وي، کوم کارونه چې د خلکو وي هغه ورباندې درېږي یا له مشکلاتو سره مخامخ کېږي. نو رادیو کې سینما پیغام نشر کوي، مننه کوم علامه مل سخته په من مختخه.
السلام علیکم، زه د غزنی ولایت د ګیلان ولسوالۍ د بیبوت کلانه خبرې کوم. نو دما و نړیوالو ته مؤسسو ته دا پیغام ده چې دمو د ګیلان ولسوالۍ کې ډېر زیات خلک دي چې وظیمې ته هېڅ هم نه لري. نو بل زموږ کاروبارونه چې دي په دغه وختو کې هېڅ هم نه وي. دا یخو کې که روزانه وي هم خلک کار نه کوي، روزانه نه پیدا کیږي. بس دا تر دو یوه میاشت مخته چې چا څه شی برابر کړی وي، برابر وي، سیا نه وي، هغه بس ناست وي. غریبانان یو جای یخ وي، بل جای ډوډۍ نه وي، ډېر مسکینان سه دي. موږ د ګیلان ولسوالۍ.
السلام علیکم، زه چکولاله روزګان ولایت رشید اساس ولسوالۍ خبره کوم. دا مو ډېره ښایسته موضوع ټاکلې ده. نو د نجیمې په راتلو سره خو نو موږ مکمل بیا کاره کیږو، هېڅ کار هم نشته، او نورو اقتصادي وضعیت هم ډېر په اخر اندازه خراب دی. پر دې سربېره چې د یو سونتوکې هم نشو برابرولی، د ژمي په راتلو سره موږ بیا کاره کیږو، هېڅ کار هم نشته. سړی په ژمي کې هغه کار وکړي، نو د کار پر برابر باندې خو بیخي بیا کار، هېڅ کار هم نشته.
ډیره زیاته مننه زموږ اوریدونکو ول چې خپل پیغامونه موږ سره شریک کړي، ول د خپل ستونزو په تړاو موږ سره خپل پیغامونه پریښول. استاد، تاسو ته درګرځم یو مسله وړاندې ځازي پرته اشاره دلودله چې د غزراتي برخه تر څنګ زموږ اوریدونکو چې موږ سره خپل ستونزې شریک کړلې، هغه د لوی لارو بندول یا د سالنګ لارې بندیدل دغه د خوراکي توکو پر بیو باندې څومره اغیز پریدي، بیا هغه کورنۍ چې لکه څنګه چې ما وړاندې ویلې هغه اقتصادي وضعیت خنه ده، یا د سفروشان دي هغه کسان دي چې بیرون په ډیر عادي کارونه باندې بوخت دي، هغه نشي که دغه خوراکي توکي ځان ته وپیري او واخلي، څومره دلته ستونزې زیاتیږي. بله، زراعتي برخه په افغانستان کې څومره مهمه ده چې کسان چې په زراعت کې مصروف پاتې کیږي، هغوی په اوړي موسم کې کار کول، د زمي کې دوی زراعتي برخه کې دغومره مشغولتیا نه لري. د دوی لپاره اساسي لارې څنګه دي چې په اوږد مهال کې دوی د همدغه زراعتي برخه کې ګټې ولري، او د دغه زراعتي برخې له لارې خپل کاروبار ته ادامه ورکړي؟
کله چې موږ په مارکیټ کې د قیمت لوړوالي ته اشاره کوو، په اقتصادي لحاظ باندې هم خپل تاثیرات لري، او په محلي شکل باندې، عمومي شکل باندې هم. د توکو لوړوالی په ژمي کې خصوصا هغه څه چې هغه ته تقاضا زیاتیږي، نو د تقاضا زیاتوالی اول لومړنی لامل دی چې د هغه توکو چې په ژمي کې خلک ورته ضرورت لري، نو دغه لپاره د ډیرو خلکو تقاضا موجوده، او دغه په اساس باندې د قیمتونو په تدریج سره لوړیږي. او بدبختانه باید ووایم چې بیا دلته د دولت کنټرول او د خلکو هغه د تجارانو هغه د هغه څه چې د هغوی مسؤلیت جوړیږي، هغه څه چې هغوی ته ایماني وجداني دنده وي، په هغه باندې هغوی اتکا نه کوي او فقط خپلې ګټې ته ګوري، چې بدبختانه ډیر خلک متضرره کیږي. دویم بحث دلته ترانسپورت او د ترانسپورتي وسایلو او د زیربنا نشتوالی دی. که تاسو وګورئ په ژمي کې چې زموږ یوه لاره بنده شي، هغه تقریبا د افغانستان نیمایي برخه متاثره کوي. بدبختانه باید ووایم په څو لسیزو کې په تکراري شکل باندې موږ د دغې لارې باندې دل لیدلې دي، مختلف ولایتونو ته مثلا د ستونزو جوړېدل، د بدیل امکاناتو پیدا کول، یا مثلا د همدغې لارې هغه اساسي رغولو باندې نه پخوانیو چارواکو کم ښه اقدام یا هغه څه چې باید زر اقدام کړی وي هغه ونه شو کړی، او دوی هم چې ګورو فقط وادو پسې وادي وي. نو بدبختانه باید ووایم چې بیا یې هم ستونزه عام وګړو ته ده. نو کله چې ترانسپورتي امکانات هغه که د لارو موجود وي، هغه که مثلا د لاریو او موټرو موجود وي، یا مثلا په دغه برخه کې د ریل ګاډیو یا نورو امکانات هم شته، اما متاسفانه دا د افغانستان لپاره په اوسنیو شرایطو کې محال غوندې ښکاري چې دغسې لوی پروژې دي په افغانستان کې تطبیق شي. نو که چېرته موږ په دغه برخو کې دغه ترانسپورت ستونزه حل شوې نه وي، دا قیمتونه به هر وخت همداسې لوړیږي، او تجاران به په هغه ډول چې دوی غواړي استفاده به کوي، ځکه دولت به د دوی تمرکز به ډېر په خپلو مالیاتو باندې وي. بل برخه کله زراعتي تولیدات د چې د افغانستان ډیره وګړي د زراعت سکتور کې مصروف دي موږ کولای شو د لپاره بدیل امکانات پیدا کو ځکه په ډیرو ولایتونو کې چې موږ زراعتي توکي په جنبي کې نشو تولیدول هغه کولای شي مثلا په نورو برخو کارو کې یا مثلا هماغه توکي چې دوی په
بل پلانډ کې استاد کوي مننه
په وړي کې تولید کلی کولای شي مثلا دا غو انتقال د پاره غو امبانات ولوي مثلا د سرخونو په استفاده سره همغه توکي انتقال کوي یا هم مثلا په مختلفو برخو کې چې د زراعت سره دوی مثلا په د حیواني تولیداتو کغه مثلا د فارمونو موجودیت وي کغه مثلا د غواګانو فارمونه وي مثلا د شرګانو فارمونه وي د مايانو فارمونه وي په خوا کې د دغس نورو پروژو د لپاره غوښته امکانات برابر شي ځکه به موسم په غوښته باندې تاثیر نه لري دوی کولای شي د غوښته لپاره په د زراعت سره مثلا د مالداري په برخه باندې تمرکز وکړي چې دا مستقیم د غوښته لپاره خو بدیل دی او کولای شي چې کله چې د ژمي موسم راشي نو غوښته کولای شي د دغه مالداري د غوښته په مرسته باندې خپل کورنۍ اقتصاد او په مارکیټ کې مثلا هغه تقاضا یا مثلا د بدیل امکانات برابرولو لپاره غوښته په دغه برخه باندې تمرکز کولای شي ته به کولای شي مستونو په اراتټیو کې هم راستاو کې او د خلکو د عاید سرچینه هم پاتې شول لپاره نو په بیا هم دولت کله چې دلته د نړیوالو مرستو بحث کیږي از ما پن باندې جریرو اوریدونکو هم د خبرت اشاره زه د مرستو طرفدار یم او په دغه اوسنۍ شرایطو کې د افغانستان لپاره ډېری مهم دي اما وګدمهاله تاثیرات بیا هم که د مرستو سلسله هم دوام وکړي وګدمهاله اقتصادي تاثیرات په ځکه دا غمرستي ډیر مصرفي یو کله چې هغه مصرف پاتې ورسیږي نو بیا اقتصادي تاثیرات نوي یعنی لړمحاله تاثیرات لري نو دوګدمحاله تاثیرات لپاره لازم ده چې حاکم نظام او نړیوال ټولنه او په مجموع کې هغه څوک چې کولای شي په دغه برخه کې
bale
اوی باید په افغانستان کې په زیربنای پروژو باندې کاغذ صنعت په برخه کې وی کاغذ صنعت په برخه کې او یا هم په معدنو کې نو دا کولای شي چې د ډیر خلکو لپاره کار زمينه مساعده کړي او په تدریجي ډول افغانستان له دغه غربت څخه وباسي
ډیر زیاته مننه ژوندۍ سي استاد زاسې په لاندو کې کتا سمراته وي چې څنګه ممکن کېدلی شي چې دغه خلکو لاسنیوي د وشي د زمي په درشل کې او د ټولو ستونزو سره سره باید د اقل پاغه کچ باندې د بایو پټټوالي کې د کارو شي چې د خلکو وسورته ورسیږي خلک چې هغه بیروزګار دي هغه غریبان دي
نما په نظر د زمي موسم کې یو خدای دولت لخوا ملاتړ ډیر اړین ده چې دا د کمنو د کنټرول په برخه کې لازم سولوشن رامنځته کی هم محدودیتونه شته و ذکري و ذکري ول د دې سبب ګرځیدل چې نن دغه وضعیت رامنځته شي بیا په غوړ کې فکر وکړي چې بیا دا څه ونه کړی چې خلکو ته سنځ رامنځته کړي دا یو مسله ده د لپلې په مرستندوی موسو هم زموږ د غږ چې په ژمي راځي سره د خلکو سنځ زیاتېږي د افغانستان خلکو سره البته مرستي تر سره کړي البته اوس مال خلک عادتي سرجن لاس اور کړي دوی مرستي ډیره مهمه دي چې د افغانستان د اقتصاد نه لري چې مهاله سټیبل امپلمنت فرصتونه دی ولري نو دا یو ډیره مهمه مسله ده او د زراعت په بخش کې هم اماده اوس نظر ده چې دغه بعضی موسی چې په زراعت بخش کې فعالیت کوي دغه سي زراعتي توکي پر خلکو شي چې هغه مثلا د ژوند په سم کې هم فعالن حاصل هم ورکی او البته فعالیت هم کی ولدن استفاده هم کولای شي یعنی دغه ډول توکي پر خلکو شي چې په موسم پورې محدود نه وي چې دا یو ډیره مهمه مسله ده په ټوله کې دغه سوني درامس کې دوه دلایل په چیري وینو په افغانستان او مهاله توګه دغه یو سوني لري د بیکاری په کال چې په بنسټیز توګه د افغانستان د بیکاری د محدودولو لپاره کار وسی افغانستان ته خارجي سرمایه ګذاري جذب شي په افغانستان کې قریب شتنه رامنځته شي امنیت پلان اوس مال ست ده نو په کار ده چې د افغانستان اقتصاد په رښتینی توګه بنسټیز توګه ورغول سی هغه د انرژي سکتور د مادون سکتور چې ناسپورل شوی ده نن زه مثلا په ټلو تلویزیون کې به دا موضوع باندې موږ ډیر توضیحات وغوږیږو د مادون په سکتور کې افغانستان کافي فرصتونه رامنځته البته لري چې موږ کولای شو د سرمایه‌ګر په جذب سره په دغه سکتور کې سرمایه‌ګزاري وکړو او خلک په کار مصروف کړو او همدارنګه د زراعت بخش کې کافي میکانیزه ماشینری وارد سی چې په ښه شکل سره مستقیل دا مسائل چې موږ د سوزي دوه محل پر راغول
ډیر زیات مننه ژوندۍ سیزازای صاحب او ترڅنګي استاد تاسو نم ډیر زیات مننه کوم خبرونه کې موږ سره ګډون کو له ټولو اوریدونکو هغه کسانو چې موږ ته په خبرونه کې پیغامونه یې ډیر زیات مننه کوم سو ورزو ازادي رادیو ته بیا مستاسې راغلي پیغامونه ورو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلام ازادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته وړاندې کوم ایمانم رحمت الله ده غزنی ولایت مرکز پیغام درته پریږدم نو وکټ سکل یی خوم نو خونم ډیر دی خو په څیر سکل ډیر دی خو نه بیروزګاریم ډیر ده زوسی خپل خوبت په سوی تنه نه پوری زنه يم ورختا سوی خو سکل زمي ته ورختا يم وکسي ټول خلک د غره کم دی یما په سیر باندې یعنی په خو ابولو ما به بخاری ولګه ولجه لرګو یا د زغالو سکل لري قدرت زنه لرم هیڅ بخاری مې لګولې دا غم کله کیسه یو کله نه وي خونه ډیر دی غیر از زما یم نه د شروع سوی خو سره ده خدای دې نو ټول خلک دغه شي په مشکلاتو سره لګیا دي نو خدای دې خیر کې بس بیروزګاریم ډیره ده په خول بس کار مار به غوونه لیک سر پیدا کید اوس بیروزګاری یو جې کې بیروزګاری سی بل جې کې یو خونه سی بل جې کې د افغانستان وضعیت سره خواب سیر باندې نه ده بیروزګاری وی دي سره خلک له لوګیم داریږي او لږ خپل ګونې په ګونې باندې بس کار کوم کار مار وکم اوس یو من یو لوی دوه من وړاو نو وات سم له لاسه چلاو د زما په سراغه دې خدای نو وزت تیر سره خلګو تاسو ګورو اوس به د خپل ځان شکر وکاو خلګو ته وګورو به د خپل ځان شکر وکاو
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ازادي رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته دې زما سلامونه ورسیږي زه محمد نعیم حنیفی په هلمند ولایت تنادلی ولسوالۍ څخه تاسو ته راګیس پیغام پریږدم ډیر شایسته خبرونه ده واقعیت چې د غریب کارو خلکو د مزدور کارو خلکو کار په ژمي کې دریږي د ناوړه عواقب سره مخامخ کیږي بیچارهګان نو داسې د شتمنو خلکو څخه مو دغه هیله ده چې داسې زموږ پیغام نشر کړي او د دغه بیچارهګانو سره د دې ستړو وړو خلکو سره د دې مزدور کارو سره خصوصا مزدور کار خلک چې دی هغه ډیر ستړي کیږي ولې د دوی کار دریږي یخنی ده بیا خصوصا په شمالي ولایتو کې خو به کې خو چې موږ کوم جنوبي ولایت دی ګرم ولایت دی په دې کې لا ډیر اکیزه کوي په ژمي کې پر کاروبار باندې نو ټول شتمنو خلکو وړونو څخه مو د خواهش دی چې د غریب کارو خلکو سره لاس نیوي وکړي په دې ژمي کې د یو بوټو څخه د یو نورو کخیمو څخه د یو بل اقتصادی وضعیت ته رقم د دوی ارتیاوی چې دی غوړ پره کې ډیر ډیر مهرباني به مو کوم د زموږ پیغام نشر کړي الله دې تاسو ته یو زونه در کې چې دا شایسته خبرونه جوړوي او موږ بحث پر کوو خپل نظر د سره
سلامونه نیکی هیل زان اسرت سمیم يم د کابل ولایت بګرامه ولسوالۍ نه په جمی کې خو زه ټیکسي چلوم او په جمی کې کارونه خو بیا بالکل نه د ډیر مجبوریت د لاسه د کابل لاوم نو کابلم نه نو په جمی کې موږ د ډیر ستوند سره مخامخ موږ د دولت نه د هیل چې په جمی کې موږ د سرکار زمينه سازي برابر
زه د احمد جان د زابل ته شجول سوالي نوې اړي پیغام درته پریښید نو زه د ازادي راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلی وړاندې کوم نو سلام څخه نو زما د نظر د افغانستان کې خو په اکثره ولایتو کې واوري بارانونه نو کار نه کیږي نو که څنګه کاری مزدوري خو کار کیږي نه ځکه چې یخنی بارانونه واوري د واورو د یخل وجه خلک له خپل کورونو نشي وتاي نو د خپل اولادونو چې کومه خرچه ده هغه د زمي تر راتلو مخه لا برابر کړی یا خپل شی مې چې کوم غنم یا ولی یا مثال بوټي یاغه بودیجه د زم برابر کړی نو بیا لاغه څخه د استفاده کوي د زم په موسم کې د زم په موسم کې خو نو واوري کار کیږي نه کڅم کارونه یې خو کار نه کیږي نو زما د نظر ده نور نو وخت نه ځای کوم خدای مې جوړ روغلره السلام علیکم ورحمۃ
اللہ السلام علیکم خپل سلامونه او نیکی هیلی د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته په درنه سره وړاندې کوم زانو خالق نورزی د پراویلت بکوا ولسوالی وسجن کیم زمر په ولسوالی کې ځینې مشکلات د اقتصادي مشکلات زیات چې ډیر خلک غربت پچون کې دي یو لړ امکانات ته ضرورت لري چې هغه د ژوند پر رسیدو سره اقتصادي مشکلات دي او نور چې هیڅ دلته ولسوالی کې خاص خلکو ته خدمت نه دی سوی که هغه د مکتب د لحاظ څه وي که د نورو دغو څخه وي داسې هیڅ کوم خدمت نه دی سوی چې د یادولو وړ وي یو کم کم مسیه راځي هغه پر مسجدانو باندې چې بیا هلته خلکو چر څوک هلته کلي کې ملک وي هغه خپلو خلکو ته دغه کوي چې ورکوي او ځینې غریب کورنۍ چې هغه اقتصادي مشکلات لري تر هغو پورې نه رسي نو زموږ هیله دا ده د حکومت څخه چې زموږ ولسوالۍ ته پرته وجه وکړي هیڅ داسې کوم د سړکونو د مکتبونو او د داسې نور پروژې هیڅ خدمت نه دی ورته سوی چې هغه د ولسوالۍ یو دغه ولسوالۍ څه ده چې اوبو کمښت سره مخ ده ځینې خلک یې د ډېرو وچکلۍ سره سخت ځپلي دي نو هیله ده چې زموږ خلکو ته توجه وکړي دا زموږ ولسوالۍ ته توجه وکړي غټ یو ډېر لوی غټ
خوب خوبیه